السلام علیکم د ډیوا هلو ویو ای پروگرام کتونکو او اوریدونکو په هلو ویو ای پروگرام کې درته ز سمینا احسن هرکلی وایم. د سعودي عرب په ریاض ښار کې د ورلد اکنامک فورم دوه ورځنۍ غونډه د پرون شروع شوې ده. په دغه غونډه کې ترقی د پاره په عالمی کچا د همکاري وده او د توانایي په موضوعاتو باندې بحث کیږي. د یو شمیر ملکونو مشران په شمول د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم ریاض ته رسیدلې دي. د غونډې د پرانیستې په موقع د فورم مشر بورګي برانډ زر تر زره د مذاکراتو په اهمیت زور ورکړو چې د هغه په نظر دا وخت نړۍ د یو زیاتېدونکي جغرافیایي بحران یعنی د جیو پولیټیکل ریسیشن سره مخ ده. د سعودي عرب د اقتصاد او منصوبه بندۍ د پاره وزیر فیصل ال ابراهیم په منځني ختیځ کې د سیمه ایزو مسلو د هوارولو په ضرورت زور ورکړو او هغه وویل چې د هغوی په یقین یو باثباته مشرقي وسطا د یو باثباته او خوشحاله نړۍ د پاره انتهایی اهمیت لري او زموږ د پاره هم چې نړۍ بیا د اقتصادي ودې په لار روانه شي. بلخوا د امریکا خارجه سیکرټری انټونی بلینکن هم پرون سعودي عرب ته روان شوی وو چې په نننۍ او سبانۍ ورځ د سیمه ایز ملګري ملکونو سره په غزا کې د ډسبندۍ او د اسرائیل یرغمل تنانو ازادي یقیني کولو کوششونو کامیابولو په سر خبري وکړي. د بلینکن د سفر نه وړاندې د وایټ هاوس د قومي امنیت ویان جان کیربی ویلي چې په رفح کې د حماس پر ضد عملیات شروع کولو نه وړاندې اسرائیل دې ته تیار شوی دی چې د امریکا فکرونو او سوچونو ته غوږ کیږي. واشنگتن وایي چې تر څو د عامو خلکو د حفاظت لپاره یو مناسبه او باوري منصوبه نه وړاندې کړې شوې د رفح اپریشن ملاتړ باندې نه کوي. کیربی زیاته کړه سیکرټری بلینکن با د یو ارزي ډسبندۍ کوششونه کوي چې واشنگتن غواړي لږ تر لږه د شپږو هفتو لپاره وي. نن د ورلد اکنامک فورم په غونډه کې د یو ان او فلسطین قومي مشرانو او نمائندګانو په شرکت د غزا په حالاتو یو خصوصي غونډه هم وشوه. نن با په پروګرام کې هم په دغه موضوعاتو خبرې کوو چې منځني ختیځ د حالاتو په تناظر کې دا وخت عالمی مشران د کمو غټو معاشي فکرونو یا چیلنجونو سره مخ دي. د اسرائیل او حماس جګړې عالمی اقتصاد ته څومره تاوان رسولې یا په څومره اثر غورځولې دي. د دنیا غټ معاشي طاقتونه آیا د دې لپاره تیار دي؟ د دې غټ چیلنجونو مقابله څنګه کېدای شي او د پاکستان په شان شاته پاتې ملکونه دغه اقتصادي چیلنجونو نه څومره متاثره کېدای شي او آیا د بلینکن دیزل له سفر او په غزا کې د ډسبندۍ سبب دغه سفر جوړېدای شي او کنه؟ دغه شان نورې پښتنې به هم د خپلو میلمنو نه کوو او د پروګرام په اخیره کې به په پاکستان کې د پنځم آسما جهانگیر کانفرنس حال هم تاسو ته وړاندې کوو. خلاول یوه دمه موږ سره اوسئ. په پروګرام کې تاسو ټولو ته یو ځل بیا هرکلی وایو او د پروګرام په سر کې موږ سره ملګری کیږي سلمان بیټنی صاحب چې اقتصاد پوه دی او په اقتصادي حالاتو د نړۍ په اقتصادي معاملاتو باندې جوړ نظر ساتي. هغه ته هرکلی وایو. په خیر راغلی بیټنی صاحب.
ډیره مهرباني. ډیره مننه
ستاسو. ډیره مننه چې تاسو موږ له وخت راکوي بیټنی صاحب. د ورلد اکنامک فورم کدی نوم ته وخت لشي اقتصادي موضوعاتو باندې د بحث لپاره دا غونډه کیږي. خو سګنی کال پرون دغه غونډه شروع شوې ده او زیاتره خبرونه چې را روان دي نو هغه هم په دې موضوع باندې د هغه مرکز دی چې په منځني ختیځ کې امن څنګه جوړ کړی شي، په غزا کې ډسبندي څنګه وکړی شي. د اقتصاد پوهه په نظر باندې تاسو په دې وخت کې منځني ختیځ ته د نړۍ د اقتصاد لپاره د څومره اهمیت په نظر ګورئ؟
سمینه، دا ډېر اهمیت حامل دی دغه ایشو په ځکه چې کومو ګورو په نړیوال اقتصادو کې شاته پنځه کال نوال درې کال نوال پنځه کال پورې ډېر مسائل دي. اول کورونا وبا راغلی وه، هغې نه بعد د یوکرین او د روس جګړه شروع شوه، هغې نه بعد دنیا د دې اقتصادو مسائلو سره نه برداشت ماوه. خو هغې سره سره بیا موږ کته چې په غزا کې هم مسله شروع شوه او په نږدې ورځو کې ایران او اسرائیل په منځ کې هم لانجاو شوا، جګړه شوا. نو د دنیا اقتصاد د پاره خو دا ډېر غړغړ چیلنجز دي. اوس به قتل ګورو بچې ورلد اکنامک فورم کې د دنیا چې کوم اهم لیډرشپ ته اغوی د غزار دس بندې حواله سره داسې اقدامات واخلي چې دا دس بندي اوشي پزکه چې دا دس بندي ک نه کیږي نو د دنیا مختلف خطو د پاره کوم ګورو افریقې کې زمونږ ګورو ساوث ایشیا کې ساوث ایست ایشیا کې هم داسې څنګه تاسو په خپل ابتدایا کې د پاکستان کمزوري معیشت ذکر هم کو نو داسې کمزوري معیشتونو ته هم ډېر زیات بندیزونه دي ډېر زیات چیلنجز دي نو دا ډس بندي او امنیت ډېر ضروری دی که مونږ انویسټمنټ خبره کوو که مونږ ټریډ خبره کوو تجارت خبره کوو دنیا ډېر داسې ملکونه دي چې هغه د دې جنگ په وجه باندې د دې هغوی معیشت چې دی ډېر زیات افیکټ شوی دی د دنیا نظرونه چې دي د عام پولیس د لیډرشپ وړو ملکونو د منځني ملکونو او بیا که مونږ د خطې ته وګورو میډل ایسټ خبره کیږي نو میډل ایسټ چې څنګه سعودي عرب یو څو کالو نه هم داسې فورمز او داسې انویسټمنټ پروګرامز لکه خپل د اقتصاد مخ بدلی نو د ملکونو د پارم د تیلو باندې چې کوم اقتصاد ډیپینډ کوي نو اغوی نه دوی ډایورسفای کیږي نو د ملکونو د پارم ډیره ضروری ده چې داسې اقتصاد کې چې کوم رکاوټونه دي بندیزونه دي د جنگ په حواله سره چې کوم هغه باندې ایشوز دي نو هغه ختم کړي شي
بیٹنی صاحب د عامو خلکو د پوهیدو د پاره بزغواړم لک شانتی ک تاسو دا هم واضح کئ که د اسرائیل او د حماس ترمنز د جګړې خبره ده یا که د اسرائیل او د ایران ترمنز په رستو کې نختی وشوي نو دا بیا په نور ملکونو باندې اثر څنګه غورځي ځکه چې اسرائیل سره کې دیشي د ډیرو ملکونو تجارتي تعلقات خو پاکستان خو داغي سره تجارتي تعلقات نشته دی پاکستان خو وسه پورې هغه د ریاست په حیثیت باندې منل هم نه دی بیا ایران سره هم د پاکستان تجارت ډیر کم دی نو کچرته په هلته کې حالات خرابيږي نو پاکستان او د پاکستان په شان تی نور ملکونو په شان باندې چې هغه ډیر کم تجارتی تعلقات لري دغه ملکونو سره یا لیندین هغه شان تی نشته ده هغه باندې به څنګه اثر پریوزي
چونکی د نړیوال تجارت چې ده کتا سو ډایرکټلی یو ملک سره تجارت وی کنوي خدا نړیوال تجارت په دغه لارو باندې چې کوم دوبو په چپو باندې راځي کشتیانه کنټینرز نو د تجارتی چې راهداریا نه دي دی باندې ډیرو ملکونو تجارت چې دی هغه انحصار کوي نو دا واضح ده چې د اسرائیل پاکستان سره تجارتی تعلقات نشته سیاسي تعلقات نشته ډیپلوماټیک ریلیشنز نشته دا سي نورو ملکونو خو په دنیا کې چونکه سپلای چین چې کوم لارې دي نو دا سپلای چین په لارو باندې ډیر اقتصاد ډیرو ملکونو اقتصاد هغه باندې ډیپینډ کوي نو یو خدا اثر پر یوزی بلکم موږ ګورو چونکه اسرائیل سره د نړۍ کې د ویسترن ملکونو چې دی امریکا دا غور سره ولاړه دا ټول غټ معیشتونه دي نو د دوی په یو بل ټریډ باندې په یو بل ټریډ اگریمنټس باندې د دې اثر پر یوزی لګیا دی موږ ګورو چې حوسی قبیله صدا سے د اوکړل چې هغه سره دا ریډ سی چې کوم لارې دی هغه کې بندیزونه وشو دا سه کا ایران سره جګړه زیاتیږي نو ایران سټریټ اف هرمز باندې هغه ډیر زیات کنټرول دی نو هغه سره به سپلای لاینز باندې ډیر اثر پریوزي نو دا سه کا چین اقتصاد وګورو د چین اقتصاد هم یو غټ اقتصاد دی ډیرو ملکونو اقتصاد د چین سره تړلې دی نو دا د ټولو ملکونو چې کوم اقتصادیات دی یو بل سره تړلې دی او په دې سپلای روټس باندې دا ډیپینډ کوي نو که دلته جنگو نه ای دلته امن صورتحال ټیک نه ای نو دنیا کې چې څومره حالې ځلې دي اقتصاد حواله سره چې څومره پروجیکټس دي څومره انویسټمنټ غټ غټ ارینجمنټس دي هغه باندې ډیفینیټلی به یو اثر پریوزي او کاغه واړه ملک نه ای کا د ډیولاپینګ ملک نه ای او کاغه ترقی یافته ملک نه ای موږ او کتل چې کله روس او یوکرین مابین جګړه شروع شو نو د تیلو په دغه باندې مسله شروع شو اناج چې کوم فوډ سپلای چین دی په یورپ کې هغه باندې ډیر اثر پریوت نو دا دنیا ولیدل چې دا اثریات چې دي دغه مسائل چې دي دا وړو ملکو باندې اثر اچي او دا په درمیانا او غټ اکانومیز باندې هم اثر اچي نو د دې لپاره د امنیت چې کوم کوششونه دي دا ډیر ضروری دي په ځکه چې دنیا کې چونکه ما څنګه اول خبر وکړه او دنیا په اقتصاد باندې اول یو پریشر دی کرونا وبا په وجا او د نورو جنگ ایران او د اسرائیل د لانجه په وجا د روس او د یوکرين د مسلې په وجا نو دیس به حواله سره د اکونومی زیبل سره ریلیټډ دی.
په دې وخت کې بیتنی سیب په دنیا معیشت ته تاسو ګورئ لکه څنګه چې پروند د دبليو ای اف د ورلد اکونومک فورم چې کوم مشر دی هغه دا خبره وکړه چې نړۍ یو جیو پولیټیکل ریسیشن اړخته روانه ده. زه بخوړم که دا هم تاسو لګوازه هکې چې دا جیو پولیټیکل ریسیشن یا جغرافیایي سیاسي بحران دغه اصطلاح استعمالي کې تقریبا سب 15 شپږ میاشتې او شپږ بلکې دینه زیاته موده وشو چې اقتصاد پوهان هم دغه اصطلاح استعمالي او خبرداري ورکوي چې دینه ځان وساتل شي د نړۍ غټ اقتصادونه چې کم دي هغه دې اړخته پام وکي. د دې مطلب څه دی؟ دا ولې نن سبا ډېره زیاته استعمالي کې دا اصطلاح؟
اسه خو مونږ کا بین الاقوامی نړیوال تعلقات او حواله سره وګورئ دا جیو پولیټیکل ټرمینالوجی خو جنگ سره ریلیټډ خو څنګه چې تاسو وایئ چې اقتصاد سره اوس ډیر ماهرین دا ایسوسییټ کینو چونکه څنګه ما ویل چې سویس کینال دی سټریټ اف هورموز دی ملاکا سټریټس دی ریډ سی دا ټول دا سي جغرافیایي حقیقتونه دي چې په کوم باندې د ټولي دنیا اقتصاد د کاغذ د تیلو ترسیل دی کاغذ د جنرال ګډز ترسیل دی مکمل دی باندې ډیپند کوي په دې باندې انحصار لري. نو او مونږ ګورو میډل ایست تاسو څنګه خبره وکړله هغه کې د جنگ خطرات دي او د غزه او د اسرائیل لانجه په وجه کانفلیکټ په وجه هغه کې ډیر زیات خطرات جوړ شوي دي. نو چونکه دا علاقائی پیکټس کې اقتصاد انحصار دی نو ځکه دا اقتصاد سره هم دا ټرمینالوجی ریلیټ شي او جیو پولیټیکل اکنامک دغه مرته کیږي. دنه اول مونږ کتلی و چې چین او امریکا ما بین کې هم داسې مسائل راغلي وو تجارتی حوالے سره هغه ته به دا اصطلاح استعمالېدله چې یو تجارتی کمپټیشن دی یا کانفلیکټ هم ورته ویلی شي ٹو سم ایکسټینټ. نو دغه ټرمینالوجی هم دې سره ریلیټډ دا چې کوم په دنیا کې چونکې ټول اقتصاد کنیکٹڈ دے سپلائی چین حوالے سرا دغه لارو حوالے سرا نو که په یو علاقہ کې جنگ وینو اداغه سر په بل علاقہ کې بل جغرافیایي حیثیت کې بم اغه اثرات ضرور محسوس کیږي.
بیٹنی سے بیا نړی په دې وخت کې تیار سونه دغه اقتصادي چیلنجونو ته مقابله د پاره د ته جواب ویلو د پاره تاسو څه ګوري په دې وخت کې چې په نړۍ کې کم اقتصادي هلې ځلې روان دي؟ د ورلد اکنامک فورم د غونډې نمخ کې د آی ایم ایف د ورلد بانک په واشنگتن ڈی سی کې هم غونډې شوې وي او هم په دې اړه باندې خبرې ترې شوې خو صدومره مثبت خبرې هلته نه هم نوي راوته. نو نړۍ آیا د یو بل اقتصادي بحران د پاره تیار ده او کنا ځان ورته تیاری لګیا د چې هغه اړخت حالات لاړ نشي؟
بدقسمتی سره کومو ګورو تاریخي تور باندې همیشه جنگ کانفلیکټ لانجا دی همیشه په اقتصاد باندې اثر اچولې دی او د جنگ نه بعد وړو یا غټو جنگونو نه بعد د اکونومیک ریسیشنز راغلي دي. نو اوور سره ور سره کا اوس مونږ په دې وخت کې وګورو صرف ټریډیشنل سکیورټي تھریټس نه دي نړیواله طاقتونو د پاره نان ټریډیشنل سکیورټي تھریټس هم دی او هغه کې ډېر غټ تھریټس دي امو سمیاتی چې کوم مسائل دي کلایمیټ چینج مسلې دي. نو دې سره د نړیوالو چې کوم ګډ جوړ دي مختلف تنظیمونه دي دا غي کې چې کوم ټینشنز دي هغه کې چې کوم ترخواله دي هغه کومول ډیر ضروری دي کدا دا ملکونه دا غټ طاقتونه دا ترخواله کم کی مونږ ګورو ایشین انویسټمنټ بانک ته آی ایم ایف ته ورلد بانک ته دا غي شاته ملکونه دي دا غي خپل مفادات دي دا سه بریکس ارګنایزیشن ده نېشنل ډیولپمنټ بانک ته دا مختلف په دنیا کې مختلف پیکټس کې دا انټرنیشنل انسټیټیوشن جوړ شوی دي چې کوم د سپیسیفیک ملکونو اقتصادي چې کوم مفادات دي دا غي سرګندنه کوي دا غي سره دا غي یو بل سرګندنه کوي دا غي پروټیکشن کوي. نو دا سه څنګه ورلد اکنامک فورم دی دا سه غونډه په دې کې لیډرشپ ته پاره دا یو ډیر غټ چیلنج دی چې هغه خپل کوآپریشن میکانیزم ډیفاین کړي هغه خپل دا سی کوآپریشن سټرکچرز ډیفاین کی چې کوم یو بل سره د ثریټ د فضا کم شي د بی اعتبار فضا کم شي د اعتبار فضا جوړ شي او کوآپریشن شروع شي په ځکه چې غټ ملکونه به سو کال پورې خو ریسیشن برداشت کی خو واړه ملکونه چې دي التب غربت زیات شي التب مہنگائی زیاتیږي او انسانانو زندگی کې ډېر زیات بدلاو راځي.
تاسو ډېر زیات مننه کوو سلمان بیٹنی صاحب چې تاسو راغلی او په دې حواله سره تاسو ډېرې جووري ډېرې اهمي خبرې وکړې. تاسو ډېر زیات مهرباني د وخت راکولو.
ډېر مننه سمینه.
او ګرانو کتونکو موږ سره اوسئ. هلو ویو ای پروگرام لا جاری ده. هم په دغه موضوع باندې به خبرې اترې جاری ساتو. د ورلد اکنامک فورم غونډه کې د غذا ډزبندي ډېر اهمه موضوع او په دې باندې نن یو اهمه غونډه هم شوې ده. خو بیا چې سلمان بیٹنی صاحب نتا سو واوریدل په نړۍ کې چې په دې وخت کې کم اقتصادي حالات روان دي او فکرونه هم په دې حواله سره خوده لیکي نو د پاکستان او پاکستان په شان واړه ملکونه د نسبره متاثر کېدي شي. په دې خپل خبرې اترې کو. خلاول اخلو ایو دما
وی او ایډیو اپ سټیلایټ ټي وی هر اورس سلیویریش ساتا پدیشنټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وی تازه تولا او بهترفه خبرونه دیسونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. The UTL satellite frequency ya sabe awya bi awya ashariya pinza east channel yosaldre haroras salveri sata la divasaro osei.
That the voice of America diva hello VOA program de او نن په پروګرام کې هغه کتون کې چې موږ سره اوس ملګری شوی دی هغه ته به وایو چې موږ په پروګرام کې نن خبرې کوو د ورلد اکنامک فورم غونډه چې د سعودي عرب په ریاض کې شوې ده. پرون شروع شوې ده نن هم اهم ملاقاتونه کیږي د دې غونډې په حواله سره او په دې کې تر ټولو اهم خبره چې د دې غونډې نه اوریدل کیږي په ریپورتونو کې په خبرونو کې را روانه ده هغه دا چې د منځنی ختیځ د امن په حواله سره په غزا کې د ډزبندۍ په حواله سره جوور فکرونه خودلې کیږي د نړۍ د اقتصادي ثبات لپاره دا ډیر اهم ګڼل کیږي. پاکستان او پاکستان په شان ملکونه په نړۍ کې چې په دا وخت کې کم اقتصادي حالات روان دي او اقتصادي بوهان وته جیو پولیټیکل ریسیشن اړخته تلل وای یعنی یو جغرافیایي سیاسي بحران دی چې اقتصادي مشران غواړي چې عالمی مشران چې کم غټ ملکونه دي هغه دي په دې حواله سره د تپام وکړي او نړۍ د دې اړخته د تلونه بچ کړي شي. دغه اقتصادي حالات پاکستان او پاکستان په شان ملکونو باندې د دې په اقتصاد باندې سمرا جوور اثر غورځولې شي. پاکستان چې د وړاندې نه اقتصادي توګه باندې په خپل خپل باندې نه دی ولاړ او اقتصادي په هانوای چې معیشت په بارني قرضو باندې ولاړ دی او هغه قرضی چې د سود شرپ کې ډیره زیاته ده. پاکستان سو لګي ورځي وړاندې د IMF نه یو د قرضې یو بل قسط هم تر لاسه کړی دی چې 1.1 بلیون ډالر جوړیږي او پاکستان وای چې غواړي د IMF سره د اوږدې مودې لپاره د یو بل قرض پروګرام چې کوم دی پاغي باندې خبرې اترې وکی چې د مې په میاش کې امکان دی په دې حواله سره هم د پاکستان او د IMF د مشرانو ترمنځ خبرې اترې شروع کړي شي. په دې اړه موږ سره ډاکټر میراج الحق صاحب راځي خبرې اترې وکړي خو لاول زو د یو رپورت اړخته او رپورت هم د پاکستان د اقتصاد په حواله سره دی چې سور زیوړاندې د پاکستان د فوز مشر جنرال اسی منیر هم دا خبره کړې ده چې غواړي د پاکستان اقتصاد په خپل خپل باندې ودرېږي او د پاکستان فوز به په دې حواله سره د حکومت سره پوره پوره مرسته کوي. نو دغه رپورت ګورو او بیا واپس راځو.
د پاکستان د فوج مشر دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې د پاکستان حکومت نړیوالې مالیاتی ادارې IMF ته د نورې قرضې خواست کړې ده او ورسره هڅه کوي چې د دوستو هیوادونو څخه پانګونه هم راوړي. د پاکستان سرکاري خبری ادارې APP ویلي د فوج مشر جنرال آسیم منیر د جمعې پر ورځ د گرین پاکستان انیشیټیو کانفرنس ته په وینا کې ویلي موږ ټول متحد یو د ولس په مرسته او ملاتړ به هغه ټولې هڅې چې د پاکستان د پرمختګ په لاره کې خنډ جوړي جوړیږي ناکام کړو. پاکستان دا وخت د خراب اقتصادي صورتحال، سیاسي عدم استحکام او د ترهګرۍ د سر راپورته کوونکی ګواښ سره مخ دی، او سیړونکو وایي د ایم ایف سره د پور یو اوږدمهاله پروګرام لاسلیک کولو ترڅنګ دغه هیواد ته د پراخه اقتصادي اصلاحات هم ضرورت دی. د اقتصادي چارو کارپوه او استاد ډاکټر انور شاه وایي د ایم ایف پور د پاکستان د اقتصادي ستونزو ارزی حل دی.
زمغټه بیماری درجه زمغه چې کم د ډالر او مدن او د ډالر خرچه را دی کې ایم بیلانس ده، دا بیلانس په الوی ختمیږي چې مونږه ټریډ وکړو، مونږه د بهر دنیا نه ډالر وګټو. د ګټلو دا طریقه ده چې مونږه یا د هغه سره ټریډ وکړو، یا سره سرویسز ورکړو، یا خپل لیبر فورس بهر دنیا ته ولیږو. نو په دې کم ټایم پورې چې دا حالات نه شي، نو لکه که دا 24 معاهده ده، نو کېدای شي بیا 25 راشي جی.
دا ایس پی آر تر مخه جنرال آسی منیر ویلی پوز به د پاکستان د اقتصادي پرمختیار لپاره هر ډول ممکنه مرستې ورکوي، او پوز به د کوټلی ملي امنیت او غړي خیر خیګړې د هڅو په لړ کې هم خپل کردار ادا کوي. لدی دو ورځې وړاندې د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر محمد اورنگزیب تما سرګند کړي چې د روان مالی کال 2023 تلریشتم اخیره پورې به د پاکستان غیر ملکی زر مبادله ذخیره 10 ارب ډالرو ته ورسیږي.
کدا پاکستان حکومت د معیشت په دستاویزی کولو کې کامیاب شو، د ټوک پر شون وړه دکانداران، زراعت او د ځمکو کاروبار کوونکي د ټیکس په دایره کې راوستل، نو دا به د هیواد د کمزور اقتصاد ښه کولو په لوري غوره ګام وي.
نړیوال بانک د تیر زیارت پر ورځ یو ځل بیا خبرداري ورکړي چې په منځني ختیځ کې روانه شخړه د ګرانې د ستونزې په هواري کې په نړیوالو هڅو کې خن اچولی شي، او دا په ګرانې کې د لانور اضافه سبب ګرځې دی شي.
اگر چې کشیدګي بڑھتی ہے خدا ان کا
په منځني ختیځ کې تاوتری خواله سے واقعيږي، نو د تیلو نرخونه به ورسره هم زیاتیږي، او د ډالر او د کمی سره مخ د پاکستان لپاره به دا یو بد حالت وي.
ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
تاسو د ډی وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پانا وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي، او که له تاسو سره انډراید فون وي، نو تاسو ګوګل
په پروګرام کې تاسو ټول ته یو ځل بیا هرکلی وایو، او ډاکټر میراج الحق صاحب موږ سره په دې وخت کې په پروګرام کې میلمه دی، اقتصاد پوه دی، استاد دی، هغه ته هرکلی وایو. په خیر راغلی ډاکټر صاحب.
مننه
تاسو ډیره مننه د وخت را کولو. ډاکټر صاحب، د ورلد اکنامیک فورم په تناظر کې خبرې کوو چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم ورته ورغلی دی، او نن یې د ای ایم ایف د مشر سره ملاقات هم کړی دی، او دای ورته ویل چې پاکستان خپل اقتصاد په خپل خپو باندې د ودرولو ته ژمن دی، او پاکستان ډیر زر ای ایم ایف سره د یو بل قرض پروګرام په حواله سره خبرو اترو لپاره هم ځان تیار کړی دی. په دې وخت کې حکومت چې څنګه دعوی کوي یا څنګه وینا کوي، ډاکټر صاحب، تاسو پاکستان اقتصادي موجوده چیلنجونو ته په کتو باندې څنګه ګورئ؟ دغه تصویر تاسو ته څنګه ښکاری؟ پاکستان په خپل خپو باندې په اقتصادي توګه ودرېدی شي او کنه؟
کی وزیر اعظم پاکستان وزیر اعظم ایم ڈی ایم ایف سره چې کوم ملاقات شوه دی، نو هغه کې کو تاسو خیال وکړئ د ایم ایف د طرفه چې کوم غوښتنم ده، نو هغه د اکنامیک ریفارمز، اقتصادي معاشي ریفارم اصلاحات هغه خبره کړې ده. دا غي د پاره هغه ډېرې یعنی سخت شرطونه غوښتنې کړې دي. هغه ریفارمز کې کو تاسو خیال وکړئ هغه کې کم امبیلنسز چې دي، ایکسټرنل امبیلنسز ټیک کول دي، او کوم چې ډومیسټک انټرنل امبیلنسز دي هغه باندې هم کار کول دي. یعنی پاکستان بخپل چې کم فارن ایکسچینج ریزرو ده هغه چې مزید هغه کې یعنی هغه پخکته لاړ نشي دغه شان دغه لپاره ایکسپورت ارننګ د لپاره دغه وختنه چې هغه سیوا کول دي امپورت او کم چې یعنی امبیلنسز دي کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ته امپورٹ باندې کار کول دي چې دا کم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چې د مالیاتی کم چې تجارتی خساره د چاغه کم شي ټیکس نیٹ ته لپاره دغه وختنه دغه شان انرجی پرایسز چې کم دي کو ګیس ته کو بجلی ده دا غي په نرخونو کې دا غي وختنه ده نو په دې وس وخت کې خو پاکستان او دا کم وس چې کم کرنٹ ګورنمنټ دیو خو دا کوشش کوي او بلکې دیو کلیم دا دی چې اکانومي چې د نهغه ټریک باندې راغله ځکه چې هغه کما کلیمز کې دی چې سٹاک ایکسچینج کې دنه پر کې ډیر زیاته تیزی را ده 100 انډیکس تقریبا 73000 کراس کو درشان غربت کې هم د کمی سیګنلز دي او کم چې ګرانواله ده نو هغه د وخت سره هغه کمیږي او د مالیاتی کال کې تقریبا 15% پورې به دغه ګرانواله چې دغه کمیږي درشان فارن ایکسچینج ریزرو کې د حکومت بلکې فایننس منیسټر د پاکستان محمد اورنگزیب دا کلیم دی چې راغه تقریبا د دې مېشتې یعنی د مئی د مډ مئی پورې به هغه 10000 یعنی لس ارب ډالر پورې به فارن ایکسچینج ریزرو لاړ شي نو دا چې کوم سیګنل دی یعنی سٹاک ایکسچینج کی تیزی دغه شان کم ګرانواله چې پاغه کې کمواله او فارن ایکسچینج ریزرو کې زیاتیا یعنی هغه کې زیاتواله هغه تقریبا 10000 اربا تاغي کلیم کړی دی چې مډ مئی کې بدار شي دغه سیګنل دی سګرین سیګنل دی چې شارټ ټرم کې په دې وس وخت کې چې کم کومنګ دی او کال دوه مخ کې سره دغه موازنه وکړو نو پاکستان اکانومي یو سټیبلټی طرف ته یو رائټ ټریک ته دغه ډایرکشن دی ائی ایم ایف هم دغه لکه دغه ایکسپټ کړی دی چې پاکستان اکانومي کې په دې وس وخت کې د تیر کال په نسبت باندې ریفارمز کم چې پی ڈی ایم ګورنمنت واغی کړی دی د وس حکومت ماغستی او کم چې انویسټر کم ٹرسٹ دی د بزنس کمیونټی چې کم ٹرسٹ دی څومره اکنامیک یونټ چې دی دغه ٹرسٹ دغه کانفیډنس هغه ریسټور کیږي دغه سره مشت کې سګرین سیګنل راغلی دی
خو مراج الحق سپ تاسو د امپورټس خبره وکړه پاکستان په امپورټس باندې ډیر زیات انحصار کوي پاکستان امپورټس بل هم ډیر زیات دی ایکسپورټ سه دومره نشته د بهر ملکونو ته سوداګانې نور کوي پاکستان کې کارخانه یا د کارخانهدارو حالت کوبره هغه ډیر پریشان دي کارخانه ډیری بندې شوې دي کاغه خیبر پختونخوا دا کاغه پنجاب دا ک نور علاقې دي هلته کې خود کارخانهدارو کاروبار یو قسم له ختم شوه دی بالکل نو دغه دا امپورټ او ایکسپورټ کې خو هغه شانتي بیا مثبت اشاره یا سګرین سیګنل نه لیدل کېږي نو د یو ملک اقتصاد خو زیاتره په امپورټ او ایکسپورټ باندې ولاړ دی نو دا بس څنګه د دې په حواله سره تاسو سوای
گی تاسو نیوکه چې هغه بالکل په خپل زګی باندې تاسو صحیح نیوکره یارا کم چې دننه زموږ څومره پروډکشن یونټس دي هغه چې په هر سېکټر کې دي کاغه زراعت کې دي کو په هغه صنعت کې دي ناغي ته د ستونزې مخامخ دي چې یو د نورو چې کوم مقابله کې چې کوم ملکونه دي داغي په نسبت باندې دلتا پر یونټ کاست سیوا ده او داغي په شابه نه ډېری وجې کوم چې تاسو ذکر مخو چې باکه د کوم انرژي یعنی د بجلی او د ګیس چې کوم قیمتونه دي داغي سپلای ده د شانتي ورکر اغي پیشنسی نشته ټکنالوژي مسله دا سکیورټي مسله دا پولیټیکل ان سټیبلټی دا ټول دغه په شابه نه دي او چونکه تاسو کو خیال وکي د تیر پولیټیکل کم پروفایل چې دغه کوم وګورو نو د تیر کال په نسبت باندې هغه کې یو استحکام دی ځکه چې یو کرنٹ ګورنمنت راغلی دی هغه چې څومره فارمیشن او څومره پروسیج دی ګورنمنت هغه کمپلیټ شو نو دا به دای چې ګورنمنت خپل یو ویژن هم مخ ته خو دی دی چې یاره مونږ با په زیات دي چې ډیماند سایډ باندې مونږ کار وکړو کم چې تیر ملک تیر حکومتونو کړو چې هغه موسلی سبسډي عوامو تور کول او دغه شانته د تیلو په نرخونو کې کمی زیاتې کول او د غی په ځای باندې ډیمانډ سایډ منیجمنت سره سره به سپلای سایډ باندې کار کوو. او سپلای سایډ نه دغه مطلب دی چې کوم زمونږ پروډکشن یونټس دي هغه چې په هر شکل کې دي که په زراعت کې دي که په صنعت کې دي نو هغې ته به چې د هغې کمی ستونزې دي د هغې په مخې ته چې کوم کانسټینټ دي کم بیریرز دي نو د هغې د کمولو او د هغې هر قسم مشکلات چې دي نو هغه به مونږ حل کوو او کاسټ آف ډوئنګ بزنس به کمو بلکې د هغې نه به مخکې ځو ایز آف ډوئنګ بزنس ته. نو د هغې کو تاسو خیال وکړئ پرایم منسٹر کم چې بزنس کمیونټی سره او دغه کم پرائیویټ انټرپرینورز دي د هغې سره د هغې میټنګ شوی دی کمپریهنسیو یو ډیټیلډ د هغې ناسته شوې ده او حکومت د هغې چې کومې ستونزې دي هغه خپل نوټس کې اخیستې دي. نو یو خو دا ده چې ایم ایف پروګرام کو پر ریسټور کړی شي. نن کو تاسو خیال وکړئ چې کوم سټینډ بای ارینجمنټ وو نو په هغه باندې تقریبا 30% ایم ایف چې دی نو هغه وایي چې پاکستان چې کوم زموږ غوښتنې وي هغه پوره شوي دي. اخیری قسط په هغه کې پاکستان ته د 1.1 بلین میلاو شي بلکې یو ورځ دوه کې به هغه سټیټ بینک ته میلاو شي. دغه شان چې کوم د 9 بلیونو پورې چې کوم بیل آؤٹ پیکیج دی نو چونکه سټینډ بای ارینجمنټ باندې حکومت 30% ایم ایف دی نو هغه مطمئن دی نو بیل آؤٹ پیکیج به هم آلموسټ د پاکستان او د ایم ایف ترمنځ به دغه لوازنامات ترسره شي. دا غی سره چې کوم دغه بزنس کمیونټی دی کوم دغه انټرپرینورز دی کوم انویسټر دی دا غی ټرست بحال کې دی شي او حکومت اوټ اف د باکس سمجه ته تللی دی ځکه چې د دینه بغیر هیڅ یعنی دا سروایول د پاره بس دا ضروری ده. نو زما خیال دا دی چې تاسو کوم نیوکه وکړه چې یاره امپورټ کو پرس کوم کمو ایکسپورټ سو وکاو او کوم ایکسټرنل امبیلنسز هغه مونږ کمو چې کوم د وخت ضرورت هم دی ادایم غوښتنم ده. دا غي د پاره دغه نیوکه ستاسو بالکل په خپل ځګی دی چې زمونږ پروډکشن یونټس ته دغه ستونزې مخامخ دي او په دې وسوخه کې صدا سي سیګنل راځي یو خود انټرنیشنل کمیونټی تر طرف نه ځکه چې تاسو 13 هفته کې تاسو وګورئ نو د ایران تر طرف هم دا غي سره ډیر ایم او یو ساين شو. سعودیا انویسټر ټیم چې نه غي وزټ کړو او دا شان چاینا انویسټر مې انټرست اخلي نور د یورپ هم سه انویسټر دي جاري انټرست اخلي او د ایم ایف چې کوم سټینډ بای ارینجمنټ هغه کمپلیټ شو او کوم بیل اوټ نیو یو پروګرام ته کوم ایم ایف او د پاکستان ترمنځ دغه لوازنامه وشي نو دا گرین سیګنل دی او د دې سره ډیر حد پورې دغه ټرست به ډیولپ شي او دغه سره به امپورټ بیل کمی دی شي ایکسپورټ ارننګ زموږ سیوا کې دی شي او کوم ایکسټرنل امبیلنسز چې کوم یو ډیره غټه مسله ده غټه ستونزه ده پاکستان په معیشت کې فاکی دا ډیر حدا پوره کار کې دیشي هغه کمې دیشي.
صحیح ډاکټر صاحب تاسو ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو راغلی مونږ لام وخت راکړل د پاکستان د اقتصادي چې کم تاسو وایئ چې مثبت نخې پکې لګی ښکاری شوی دی په دې حواله سره خبرې ترې وکړې تاسو ډیره زیاته مهرباني ډاکټر صاحب.
جی مننه تاسو ډیره مننه.
او ګرانو کتونکو مونږ سره اوسې هلو ویو ای پروگرام لا جاری ده هم د ورلد اکنامیک فورم په تناظر کې به خبرې ترې کوو خو د امریکا د خارجه سیکرټری انټونی بلینکن سفر به نه هیرو دغه سفر هم ډیر زیات اهم دی چې پرون سعودي عرب ته تللی دی او هلته کې ورلد اکنامیک فورم په غونډه کې برخه هم اغستې ده. د ګلف چې کوم خلیجی ملکونه دي جی سی سی چې کوم ملکونه دي هغوی مشرانو سره هم ملاقاتونه کړي دي او اهم موضوع بیا هم په غزا کې د ډزبندۍ په حواله سره روا د بلینکن د دې سفر کې هم په دې وخت کې مونږ سره جانګیر خټک صاحب چې د نیویارک نه د ډیو سیرن کار د ملګری شوی دی هغه ته هر کله وایو په خیر راغلی خټک صاحب.
ډیر مننه سمینه صاحب تاسو کو ټول کو ریګو ته موږ سلام ده.
وعلیکم السلام تاسو ډیر زیاته مننه خټک صاحب. د امریکا خارجه سیکرټری انټونی بلینکن دا ووم سفر دی چې کله نه اکتوبر ووم په خشوی دا په اسرائیل باندې د حماس ته حمله نه پس ووم د سعودي عرب سفر دی په دې لند وخت کې او اهمیت زکه هم د تور کړی کیږي چې یو ځل بیا هغه چې کم هدف سره تللی دی هغه په غزا کې د ډزبندۍ کوششونه دي او د اسرائیل چې کم يرغمل تناندي د هغه د آزادولو کوششونه دي. د دې ځل دغه سفر تاسو څومره اهمیت په نظر باندې دی ته ګوري چې آیا ډزبندۍ امکانات کې دي؟ نن خبرې ترې هم بیا شروع شوې دي په قاهره کې.
بالکل دا فکاری چې یو داسې وخت کې چې څنګه تاسو وایئ چې د امریکا خارجه چارو وزیر په سعودي عرب کې دی اولته ورلد اکنامک فورم یو غونډه کې لکه دا اولته کې جی سی سی څه تعلق لرونکي هیوادونه چې کوم دی هغه هم پکې شامل دي البته موجود دي. د پاکستان وزیر اعظم هم البته تللی دی او تر نور مشران هم البته موجود دي. او انټونی بلینکن د سفر ما په خیال دوه درې لوی اهداف کې چې کوم ښکاری تر اوسه پرې خو سر لوی مونږ ته هغه نه دی ښکاره شوی چې څه کامیابي ترلاسه شوې وي. خو دا نن چې کوم خبرونه را روان دي نو هغه دا دي چې د اسرائیل او د حماس ترمن د امریکې او قطر په او د مصر په امداد سره چې کومې خبرې ترې روانې دي نو هغه کې څه پرمختګ شوی دی. پرمختګ څه دی؟ پرمختګ دا دی چې سروي اخترازي اور باندې یا ډزبندې چې کوم یو هغه دی پروپوزل دی یا چې کوم د اسرائیل د طرفه مخې ته راغلی دی ورته دا چې زرګونو فلسطیني قیدیانو خوشې کول دا پکې شامل دی. او بیا ورته دا چې را روان ورځو کې مستقل اور باندې یا ډزبندې باندې به هم خبرې کیږي. او دې په بدل کې اول اسرائیل د حماس نه غوښتنه کوله زیاتو قیدیانو خوشې کولو. او نن چې کوم اوس خبرونه را روان دي نو هغه دا دي چې هغه تقریبا درې دیرش اسرائیلي قیدیان چې کوم د وخت په حماس په قبضه کې دي د هغې خوشې کولو باندې رضا شوی دی. ورسره یو څو یرغمالیان چې کوم مړه شوي دي د هغې چې کوم هغه دي ډیډ باډیز دي یا هغې چې کوم لاشونه دي هغه هم اسرائیل په حواله په دې حواله خبرې اترې کیږي لګیا دي. دا یو پرمختګ دی چې کوم قربان په حواله دی. بیا دویم هلته کې چې کوم یو بشري ناورین شروع شوی دی امداد په حواله امریکې حکومت بار بار دا اعلان کړی دی چې اسرائیل ته پکار ده چې لارې کولاو کی او امداد زیات نه زیات ورکړل شي. انټونی بلینکن دې طرف ته هم اشاره وکړه په خپلو خبرو اترو کې او چې کوم امریکایي واکمن دي هغه دې طرف هم د خبرونو را روان دي چې اسرائیل باندې فشار پدې دی چې ګوري یو خو امریکای اول د نوی لیو چې موږ یو اړدی بندر جوړو د غزا چې تر چې کوم تړلې سمندر دی هغه تک هغه کې ټایم لګي. او امریکای او چې کوم نړیوال سازمانونه دي د هغه دې طرف ادا غینا ده چې کدا امداد په ځمکه د لارې زیات ته زیات رسیدې شي نو په کار داده چې ترې لږه لارې چې کومه تړلې دي هغه کولو کې ادا چې نرمي وخای نو هغه باندې هم فشار دی. قتل ودا غوړي چې ترې دې ته سمه تیاری کې تک چې انټونی بلینکن دا نه پاس د اسرائیل په سفر بمزي اردن په سفر بمزي ان تک بام دا کوم اوربند دې په حواله په خبره کیږي. بیا چې کوم یو بل لوی شي هغه پوسټ وار چې کوم غزا دا یعنی جنگ نه پاس چې کوم غزا به وي هغه به څنګه وي اگر ته بس چا حکومت وي اگر ته به کم قسم ته انتظار وي هغه ته به د امن ساتلو د پاره کم قسم ته ګامونه غسلې کیږي. ډېر مختلف خبرونه دي چې کوم په گردش کې دي چې کوم کې یو خبردا هم دی چې یو عرب امن فوج التارا وسل شي آیا عرب هیوادونه به دې ته تیار شي آیا فلسطینیان او حماس به دې ته تیار شي دا لوی سوال نه دي جواب یې فلال نشته. بیا آخري خبره چې کوم دا انټونی بلینکن د دې سفر اختیار یغدا چې سعودي عرب او د اسرائیل ترمنځ چې کوم باقاعده ډیپلوماټیک اړیکې یا چې کوم سفارتي تعلق جوړول لپاره امریکا چې کوم مختلف سو قانون نه هڅه کوي لګیا دي نو په هغه باندې هم دوباره خبرو اترو لپاره اما په خلک هغه کوشش کوي. سعودي عرب د طرف هم داسې خبرونه را روان دي چې څه پرمختګ خوشوي دي او چې کوم دی کې پرمختګ نه کیږي هغه ټو سټیټ سولوشن یعنی یو آزاد فلسطینی ریاست په حواله د اسرائیل د طرف چې کوم یو سخت دریز دی هغه باندې پرمختګ فلال نشته. نو سعودي عرب دا وینا چې سو پرې اسرائیل دې ته نه تیار شوی چې یو آزاد فلسطینی ریاست دی په دغه سیمه کې جوړ شي هغه پرې به سعودي عرب دا اسرائیل سره باقاعده سفارتي تعلق ته جوړي. ډېر مهم سفر دی او دا غونډه هم ډېره مهمه ده په دوه حوالو سره.
خټک سپتا سو چې کوم خبرې ته اشاره وکړه د ټو سټیټ سولوشن یا دوه ریاستي حل سعودي عرب دا وایي چې اهم هغه هم د قدا چې اسرائیل دا مني چې فلسطین دی آزاد ریاستي نو بیا ور سره خبرې اترې مخکې کې دی شي. امریکا هم په دوه ریاستي حل باندې ډېر زیات زور ور کوي او لږ وخت وړاندې یو خبر راغی چې جوزف بورل چې د یورپی یونین د خارجه پالیسی مشر دی هغه د خلې د خبره مخې ته راغله چې هغه وایي چې یو شمیر یورپی ملکونو مشران چې کم دي هغه کې د شي ترمه د اخیره پورې د فلسطین ریاستي حیثیت چې کم دی هغه تسلیم کړي. د شانتي د نورو یورپی ملکونو لخوا هم خبري په دې سورزو کې اوریدل شوې دي خو اسرائیل چې وزیر اعظم د بنجامین نتنیاهو هغه دوه ریاستي حل مخالفه ده په اسرائیل باندې د دې لپاره فشار غورځېدای شي په دې تناظر کې دا سچ روان دي کوم ملکونو لخوا چې د دوه ریاستي حل خبرې اترې کیږي او د ریاست د فلسطین د ریاستي حیثیت منلو خبرې کیږي.
بالکل فشار خو زیاتېږي، ډېر زیات زیاتېږي. کورې نړیواله کچه باندې خو فشار شته دی، تاسو ته په امریکا کې ښکاري، تاسو ته په یورپي مختلف هیوادونو کې ښکاري، تاسو ته په چکم ته یو نوم ورکړل کېږي چې مسلمان دنیا یا هغه هیوادونه چې کم ځکه د مسلمانانو اکثریت دی هغلته کې هم دا غوښتنې شته دي. اسرائیل دې ته تیار نه دی، خو امریکا کې اوس یو بل بحث شروع شوی دی، هغه دا دی چې آیا دا اسرائیل تیار نه دی او که نتنیاهو تیار نه دی، ځکه چې دا دوی ډېرې مختلفې خبرې دي. ځکه دلته څو ورځې اول د امریکایي وړپاڼو کې دا خبرونه راتلل شروع شوي وو چې چونکې نتنیاهو ډېر زیات سخت دریځ لري لګیا دی، نو پکار دا چې اسرائیل کې د حکومت بدل کړل شي او هلته کې د نتنیاهو لري کړل شي. تاسو وګورئ اسرائیل کې دا وخت نتنیاهو خلاف ډېر لوی یو تحریک روان دی چې هغه استعفا ورکړي، او دا تحریک که کامیاب شلو نو بیا آیا چې کم نوې اسرائیل حکومت چا په لاس کې راځي را روان ورځو کې ممکنه توګه باندې، نو آیا هغه به دې ته تیار وي؟ دا لوی سوال نه دی. خدما په خیال فشار به زیاتېږي. وګوري هر چا ته معلومه ده، نړۍ هر څوک دا خبره کوي لګیا دی چې کم کې امریکایي واکمن هم شامل دي چې تر څو پورې په دې سیمه کې یو آزاد فلسطینی ریاست نه وي جوړ شوی هغه پورې دلته امن نشي راتللی. دا هر چا ته معلومه ده. اوس امن لارې لپاره چې کمه لارې اختیار کیږي لګیا دی، نو هغه کې مختلف آرا دي، مختلف تګلارې دي، مختلفو هیوادونو مختلفې تګلارې دي. نو زما په خیال اسرائیل باندې خو ډېر زیات فشار دی او وی با، بلکه زما په خیال خو امریکا باندې هم ډېر زیات وي، ځکه چې امریکې باندې دا تور لګي چې دنیا کې یو واحد یو هیواد دی چې کم په اسرائیل باندې پوره اثر لري، او دا چاغه چې کم د وخت اسرائیل باندې جنگي جرائم او تور لګي لګیا دی، نو هغه تور نه یعنی خپل ځان صفا کولو لپاره پکار ده چې امریکا په اسرائیل باندې زور واچي چې هغه خپل پالیسی بدل کړي. او نه یوازې دا چې دلته کې کم قتل عام شروع دی هغه دې ایثار کړل شي، بلکې اور تر دا چې یو اوربند ورکړل اعلان دی وکړل شي، او دا چې هغه تګلارې تر مخه تر اوسه لشي کم در لاندې یو آزاد فلسطینی ریاست جوړېدو امکان مخه تر راشي. چې کم د وخت اختلافي نقطې دي، یعنی چې کم حماس او د اسرائیل ترمنځ خبرې دي، تاسو هغه کې وګورئ نو هغه کې لوی چې کم نقطه ده هغه دا هم دا چې حماس وایي چې اسرائیل بدلته خپل فوج وباسي او مستقل چې کم اوربند هغه ته به تیاریږي. اسرائیل دې ته اوسه پر غاړه نه دي، بلکې وایي چې موږ به رفا کې هم آپریشنس کوو. چې کم انټونی بلینکن نن بیان دی چې کم سعودي عرب کې هغه ورکړې دی، هغه کې یو مهم ټکی دا هم دی چې هغه دا ویلو چې رفا کې اسرائیل لګیا دی تیاری کوي الته جنگي کاروای، او تر اوسه پر موږ داسې هغه نه دي کتلي ایویډنس یا داسې ثبوت یا شواهد مونږ نه دي کتلي چې کم باندې موږ یقین وکړو چې اسرائیل داسې ګامونه به اخلي چې کم در لاندې چې کم عام وګړي دي، یعنی سویلین چې کوم دي، یعنی هغه خلک چې کم د اسرائیل په خلاف جنگ کې نه دي شامل بلکې عام وګړي دي، دا هغه ژوند بچ کړل شي. نو داسې ثبوت نشته دی، مطلب سره چې امریکا هم د دې مخالفه ده، او که اسرائیل دا حرکت کوي او دې په نتیجه کې دا بشري ناورین چې کم دوه ورځې روان دي دا نور هم زیاتېږي، نو اسرائیل کو نړۍ کې بالکل بېله پاتې شي. اور تر امریکا هم چې کم دلته کې ګوري دلته کې اوس د دې اثر برای راز د امریکې په سیاست ډېر درون را روان دي، او زما په خیال هغه د کورنۍ سیاست به هم د امریکې پالیسي صدر بایدن پالیسي باندې چرته نه چرته به اثر ښایي، ځکه چې موږ ته دا تاریخ ښایي چې هر کله په امریکا کې دننه داسې آوازونه اوچت شي نو که بے شک پالیسۍ کې 100% بدلون نه راځي خو څه ناڅه بدلون ضرور راځي، ولې چې امریکې ریاست بیا هم خلکو اوري چرته نه چرته اوري.
خټک صاحب یو اخیری تپوس به تاسو نه کومه کده دې هم لن شانتي جواب راکې تپوسونه خو ډیر دي ما سره، خو یو اهم خبره چې هغه نن سبا لیدل کېږي د امریکا په یونیورسيټانو کې ډيري مظاهره شروع شوې دي د فلسطین په حواله سره، د اسرائیل په حمایت کې هم بیا ځینې سټوډنټان را پاسې دي لیدي، او نن په پاریس کې هم په یو یونیورسيټي کې د غلیدل کېدل چې د فلسطین په حمایت کې مظاهره کېدلې. دا دې تاسو سره ګورې د امریکا په حکومت باندې آیا دې وخت کې د دې فشار هم جوړ شوی دی او کنه په یونیورسيټانو کې یو یونیورسيټي نه شروع شو وس ډیر کالجونه او ډیر یونیورسيټي په دې کې شامل دي؟
بالکل سوري پتاشه د امریکای تاریخ وګوري سمینه صاحب، نو امریکای کې چې هر کله د بشري حقوق امن چې څومره جدوجہد شوه دي نو هغه د یونیورسيټو نه شروع شوه دي. دا موجوده چې کم تاسو خبر وکړل چې امریکای یونیورسيټو کې طالب علمان لگیا دی اغه مسلسل مظاهره کوي. د دې ابتدا اول دل جکم مون قتل ون اوغه 1918 کې تم کې قتل ون چکلا د کولمبیا یونیورسيټي دلتنا دا یو تحریک شروع شو اوغه پورا امریکا ته پورشه او بیا مونږه چکم د 1900 او ایم لسیز چکم وا هغه کې مون قتل ویتنام جنگ په حوالہ سره 1900 اتیا ایم لسیز کې مونږه قتل هغه ساوث افریقا یعنی جنوبی افریقا کې چکم یو نسل پرسته حکومت ہو کے خلاف ہو او کا جنگ خلاف ہو کا عراق خلاف ہو دا مونگا مظاہری اول ہم قتل دی لہذا اول خبر خدا چدا اول شے نہ دی اور دویم ادا چ تاریخی تو میں لگا ماتا استو ول چ ابتدا ہمیشہ ورس تو سب مودا کی مونگ چ قتل دی تقریبا 500 کالو کی قتل چ ابتدا ہمیشہ دا نیویارک پھا شو دا کم ززا ناستے او دل تک کولمبیا یونیورسٹی نہ شو دے چ کم مان چ کم ززا دا وقت ناستے تما دفتر نو خلف رو پنجے ملے لری دلتا نہ دا ابتدا شو شو او بیا غ پورا امریکہ کے خورش والا هغه په نتیجه کې بدلون هم راغله دا وخت چې کوم طالب علمان دی هغه اسم نه غواړي هغه دوه درې شیزو نه غواړي یو دا چې هغه د یونستون دا غوښتنه کوي چې تاسو اسرائیل تر هغه اړیکې ختم کړئ چې کوم په نتیجه کې اسرائیل چې کوم جنگ کوي هغه ته نور اهلیت ملایوي دویم دا چې تاسو دا خپل چې کوم فنډینګ اخلي لګي دا چې تنظیمونه چې کوم اسرائیل تر ولاړ دي هغه بند دي او بیا اور سره دا چې هغه سټوډنټان یا طالب علمان چې کم دا کالجونو او یونیورسيټونو او باسل شوی دي تر اوسه پورې هغه واپس کړل شي او دا د وخت یو غوري په نیویارک کې په ان وای یو دا نیویارک یونیورسيټي دا کا کولمبیا دا کا سټي یونیورسيټي اف نیویارک چې کم دې کې ناشته هم دلته چې کم کالجونو مختلف دي دلته کې او بیا اور سره تاسو پورا امریکا کې کدا نورث ایسټ چینج ته کم دومغه مشرقی امریکا دا او کا مغربی امریکا دا او کا شمالی دا او کا جنوبی دا ہر طرف تا سوفری یونیورسٹو کے علاقان جنہ کے باہر راوزی دا مسلمانان نے دی دا عام امریکانیان دی ہر مذہب سر تعلق دے چکم کے ڈیر لو شمیرا دا یہودیانو دا چکم واڑی امن راشی چکم واڑی دا جنگ ختم کرلے شی چکم واڑی دلتا کیو یو مستقل اور بند ہوشی دس بندی ہوشی اور چکم واڑی چی یو ٹو اسٹیٹ سولوشن طرف خبر لا راشی چکم جے کے مزنی خطیس کے یو دائمی امن مخی تراشی و دلتا کے دا دے اثر پا امریکی سیاست بندے ہم ڈیر درون دے تکا دا چکم لاریون یا دا مدائرے شروع شوالے نو اس ریپبلکن بند طرف تاسو گری اگئی چے سیاستوال دی تم را یعنی اگر کے پکوانے صدر ڈانلڈ ٹرمپ پرولک مخ کے دے چے سو پا صدر بائیڈن بیندہ تور لگیوی چے ہگا حکومت در لان دے پنڑے کے دم را لوئے گن جوڑ شوے دے چے کم مثال مکتا حالیہ تاریخ کے نے ملائیوی گی ماتا دفعہ کاری جدا بیانوں پر زیادتی گی اور دے پر نتیجہ کے صدر بائیڈن سیاسی مشکلات پر زیادتی گی جو دا سے وقت چکلہ امریکہ دا یو تاکن ہونا یو دیر مہم تاکن نہ صرف کنزم یاشتے لگے دا نظام پر خیال دا دے اثر بم بھی اور ماتا دفعہ کاری چھ فیلحال دا روان دی دا لاریون دا مدائرے
صحیح ستا سو دیر زیادتا مننکو خٹک سیب چھ تا سراغ لے یا تا سو دمرا اہمی خبری وکڑی پہ دا غم موضوع باندی ستا سو دیر میرا بانی او گرانو کتونکو ہیلو ویو اے پروگرام لا جاری دے اوس پوری مونږه خبری کوله ورلد اکنامک فورم او غونډه پدی کې چې کوم اهم موضوعات وو چې کوم د غزا د ډزبندې او منځنی ختیځ کې د امن په حواله سره اهم موضوع پدی حواله سره د پاکستان په اقتصاد باندې او بیا د امریکا چې کوم خارجه وزیر دی انټونی بلینکن چې هغه هم نه یوازې د ڈبلیو ایف پی غونډې له سعودي عرب ته تللی دی د جی سی سی ملکونو مشرانو سره لیدلی دی او هلته کې هم اهم موضوع هم د غزا ډزبندۍ په حواله سره او د اسرائیل د یرغمل تنانو د خوشی کولو په حواله سره پاتې شوې ده په دې حق له خبرې ترې کولې د پروګرام په دې برخه کې به اوس مونږ تاسو ته تفصیل وړاندې کوو په پاکستان کې د بشري حقوقو فعال او پیژندلې وکیل اسما جهانگیر په نوم باندې چې کم د 13-15 کالو نه کانفرنس کیږي هر کال په پاکستان کې سکال هم دو ورځې وړاندې دغه کانفرنس وشو په لاهور ښار کې د پاکستان نو د شبیر حسین گیگیانی صرف چې د پاکستان سپریم کورٹ وکیل دی او تاسو یې پیژنې هم په د ډیوه په پروګرامونو کې وخت په وخت باندې راځي هم هغه هم دغه کانفرنس ته تللی وو هغه سره خبرې اترې کوو چې په دغه کانفرنس کې څه ولیدل او دغه کانفرنس کې اهمې خبرې څه وشوې په خیر راغلی گیگیانی صاحب
مننه جی خوشاله اوسه
تاسو ډیر زیات مننه گیگیانی صاحب تاسو پرون واپس روان وای دغه کانفرنس نه خپل زیتا اهم خبرې چې د دې کانفرنس په حواله سره کیږي او د کم په یو قسم له بنیادی خودلې شوې د انساني حقوقو په حق لباندې د زل تیم هم د سیوچ د خلکو د اولسي حقوقو تحفظ تاسو خپل تجربه څنګه بیانوي د دې کانفرنس په حواله سره تاسو دوه ورځې کې سوالیدل
جی بسم الله الرحمن الرحیم. دی حقیقت نه انکار سوق پمونه کی چې د اسما جنگیر محترم چې دا وی کم کوي شنو او یا بیا دا غی د لیګیسی او د اسما جنگیر فاونډیشن چې د دې کانفرنس باندې منتظمینو دا واحد په پاکستان کې داسې یو کانفرنس کیږي چې دا غیر سیاسي دی، غیر جماعتي دی، غیر تنظیمي دی، او دې کې خبره صرف د انسان د انسانیت او د انسان د حقوق په بابت کې کیږي. زمونږ چې کومه مین موضوع وا، خاص کر زمونږ د خیبر پختونخوا او زمونږ د بلوچستان چې د سیول رائټس د غي بابت کې نور په اقتصادي توګه باندې خپل فورم باندې خبرې شوې دي، په جمهوریت باندې خپل خبرې شوې دي، خپل سیشنو په ترانسجنډر د مینارټي چې کوم اقلیتي حقوقونه دي هغه باندې خپل سیشن شوې دي، هر چاته د خپل خدلاتو د اظهار مکور کړی شوې ده، د اقلیتي نمائندګانو راغلو، د زنانو چې کوم د صوبې کوم اسمبلی یا د قومي اسمبلی منتخب شوی امینه ایم پی ای دی غیم راغلو. او زمونږ چې کوم مین موضوع وا او خلکو پکې د عام پبلک پکې انټرسټ وو هغه سی ول رائټس په پاکستان کې، چاہے پاکستان کې د بشری حقوقونو د دې تحفظ شته او کونیشته کونیشته نو ولې نشته، او کونیشته نو د دې د شتکولو لپاره څه پکار دي، څه داسې اقدامات پکار دي چې هغه شي چې دا عملی شي. نوکه مین موضوع زمونږ چې کوم د موږ د سیشن ټاپکو چې زپای کوم محترمه مېرنګ بلوچ وا بلوچستان مومنت والا، نو دای کی مین موضوع دا و چې یو حراستی مراکز چې کوم سکیورټی فورسز جوړ کړی دي د دې بابت کې خبرې وي. دویم دا چې کوم د جبري گمشدګي دا انفورس سپیرنس د دې بابت کې خبرې وي، بلکې د خپل خیالات اظهار کړو، خپل پریشانې وړاندې کړې، کم کسان چې په دې کې فعال دي چې دا غیتا د دې دارو د طرفه یا داسې د نورو هوپیه قوتونو د طرفه کم پریشانې دي، تکلیفونه دي، دا غي زار وکړو. او خاص کر یو دوه ډیر اهم پوینټ چې چونکی زم بار بار پر فورم باندې زم نور خلکم چې کم زمونږ د ادارې یا سکیورټی فورسز ملټری فورسز مونږ د حقوقو د پامال کولو لپاره مونږ د هغه بدل ځب لګو. نو زما تقریر موضوع په دې کانفرنس کې دا و چې په دې د سیول رائټس په وایلیشن کې د اینو د قانون په پامال کېدو کې، د اینو بشري حقوقو په پامال کېدو کې مونږ منو چې دا سټیپ لومبي زمونږ سکیورټی فورسز اغشته دي، او ما التم دوی او اعلامیه کوم دي چې په دې کې زمونږ سیاستدان هغه بالکل په دې ګناه کې برابر شریک دي، زمونږ پارلیمنټیرین په دې ګناه کې برابر شریک دي، زمونږ عدلیه په دې کې برابر ملوث شریک ده، او ایون دا چې زمونږ سیول سوسایټي د دې تاسو لزو ډیر لن مثال درکوم چې څنګه په این کې دا د چیرې ته یو کس د سلیرو شګنټو نه زیات په خپل حراست کې نشي ساتلی، نو هم زمونږ د پارلیمنټیرین هم زمونږ هغه کسانو چې زمونږ آئین جوړو زمونږ قانون جوړو هغه بیا یو پروټیکشن په آئین کې آرټیکل 10 سره چې کوم ځای کې د 24 غنټو ذکر دی، نو دې سره بیا یو شکایت کو، نو په خپل وس مطابق زمونږ پارلیمنټیرین هم د سکیورټی فورسز له دا پاور او هغه شک دادي ایته یو پریونټیو ډیټینشن تکې استعمال کو چې کوم حفاظتي حراست ته چې کویرا چرتا سکیورټی فورسز یو کسو په پریونټیو ډیټینشن کې ساتي، نو دا غي د پر بیا د 24 غنټو شرط نشته، دا غي د پر بیا یو خپل پروسیجر یې دی. نو کوم ګورو نو زمونږه چونکی عین پرایم لا دی ډومبي قانون دی، دا غي نه پس پنور کوي جوړ، نو زمونږ پارلیمنټیرین د سٹارټ نا زمونږ د سکیورټی فورسز لا د اختیارات ورکړل چیرې خیر دی مونږ عین کوم تا ته ترمیم کو، او ته په پریوینټیو ډیټینشن په نوم باندې د دې باندې باندې خلک ډیټین کول شي په ایلیګل حراست کې ساتل شي.
دویم چې کله جی جی تاسو خپل خبره کوي دیګنس
دویم چکلا زمونږ سیاستدان او پارلیمنٹیرین دی له اختیارات ورکړل، چونکه تاسو په دې موضوع باندې بار بار پروګرامونه کړی دي د عوامو د پیدو د پاره د وی د اغاهه د پاره چې څنګه د انټرمنټ سنټر جوړ شو یا ایکشن ان ایټ سیول پاور جوړ شو، نو دا خو چې کله ملټری اپریشن شروع د 2008 نه د میسنګ پرسن او جبري گمشدگی شروع شوی و، او بیا په 2011 کې زمونږ جو جمهوری حکومت، دا ډیره د افسوس خبره ده، زمونږ جمهوری حکومت راغی او دې د پاره په قانون د سټیټ پیکشن ایټ په 2011 کې چې هم د دې ملټری فورسز او د دې سکیورټی فورسز هغه غیر قانوني اقدامات ولې یو قانوني پروټیکشن ورکو یو صدرې په واچو یو دغه ولې ورک لیګلایز کړل، او یوازې د 2011 نه پس نه چې د 2011 نه مخکې تر 2008 پورې لیګلایز کړل، نو دا دویمه داسې یو دي چې زمونږ سیاستدان زمونږ پارلیمنٹیرین هم نه اهل دي کرپټ دي، چونکه هغه الیکټډ نه دي هغه سلیکټډ دي، هغه ښکار جمهوریت دي، څنګه د اسما جهانگیر صاحب پرونم په بورډ باندې دا لګیدل کویره جمهوریت صرف الیکشن انعقاد نه دي، او صرف د الیکشن انعقاد خو به زموږ په پاکستان کې جمهوریت شته، او کنه جمهوریت صرف د الیکشن انعقاد نه نورم داسې حقوق د هلکو چا بحالي دي نه زموږ ملک بحال نه دي، نو مطلب دا دی چې زموږ په ملک جمهوریت نشته، یو مینی مارشل دا مخکې سیاستدان کې نو لیدي او شاته د سکرین شاته نور خلک دي، نو دغه طبيعت زموږ سیاستدانو دی له پروټیکشن ورک حکومت عدلیه تر شو ډیر ادب سره ډیر احترام سره، نو دا اسما جهانگیر صاحب چې کله دا انټرمنټ سنټر او قوانین رل په 2011 کې ناغي په 2012 کې غو په سپریم کورټ کې یو پیټیشن جمع کړی دی، 2012 او نن 2024 دی، په 2012 نه 24 پورې تر نن ورځې پورې پاره کې یو سماعت مونږ شو یو تاریخ مونږ لګید، نو کدل ته مونږ ګورو نو عدلیه په دې کې ملوثه زما دا کم سټرګل دی دا غي حصے بوم تاسو ته یادی چې ما په پېښور یو پورت کې دا چیلنج کړو په 2019 کې ا کله دمم شو وقار احمد سیر سے په دوه بخي، او په 2019 کې ستې غشتې شوې دا 8000 کسان 8000 خاندان وابسته دي سره 8000 خلک په انټرمنټ سنټر کې دي، په 2019 نه ای کې ستې ورکړ شوې دي کې سونه نه کې یو بل ډیر دا علمی مثال تاسو له درکم چې زه ملک نه چې د دنیا قوانين دادي چې ار اغه ملزم چې دا خلاف سو پورې چار ثابت شوی ني ناغه به بیگونه تصور کی، او چې کله هغه بیا عدالت بیگونه قرار کو ډیکلیئر کو نو هغه ته بیا ډبل تبغي بده بیگونه هی لګي، یو دړومبی یو د باد دا د ملټری کوټ کسان تاسو ته زویم چې 500 نه زیات کسان دي چې هغه په 2018 کې او 2019 او 2020 کې دمو پېښور ریپورت بیگونه کړل، هغه د الزاماتو نه بری کړل، بری یوزم کړل او جیل والا ته اډر وکړي دا بری کړي، او دا هغه وخت نه دا د دنیا په تاریخ کې ډومبي کې سي، نو زه دا ویم چې د دې بشري حقوقو چې په کم باندې دا کانفرنس وو مین دا غي ټیم سیول رائټ ټیټ کاسټ اپ سیول رائټ، نو دا غي مین ټیم دا نظم ملک وایلیټ کیږي د کانفرنس په ذریعه باندې چیرې بهر ملکونو
ته گیګیانی صاحب تبخنه غواړو ډیره زیاته په دې موضوع باندې غختل ما چې ډيري خبري وکړو خو بس وخت مونږ سره کمیږي، او تاسو نه به اجازه غواړو وس گیګیانی صاحب ډیره مهرباني چې تاسو راغلي او تاسو ډیر خپل وضاحت وکړو د دې کانفرنس هم او چې کومه مسلې دي قانوني او ولسی حقوقو په حواله سره تاسو ډیره زیاته مننه کوم. او ګرانو کتونکو هلو وی پروگرام لا جاری ده، لنډه غونتی د ماخلو او بیا واپس راځو.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې ورېدي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
د ټولو ملمنو چې په دې پروګرام کې موږ سره ملمانه وو د هغوی ډیره زیاته مننه کوو، او دې نه پس به تاسو د لوی خبر پښتونخوا پروګرام کتلی شئ. زه سمینه سندر نه اجازه پاړم، الله پامان.